بهار كذا ما
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسیګر 15 بجې شوی دی ځاني ساتمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د پنجاب حکومت لخوا په ناقانونه ګرځول شو ډلو د قربانی د سرمنو پر غونډولو بندیز د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه محسود قبایلو سره د گورنر ملاقات په پا پاکستان کې د 2015 کال د اتم اکتوبر د زلزله په ځپلو حال د ملالی یوسف سے د تعلیم لپاره د خلکو غوښتنه او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټ نواره خلومړی بعد د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
د پاکستان د پنجاب حکومت پر لا قانون ګرځول سو یو شمیر ډلو باندې د قربانی د سرمنو پر غونډولو بندیز لګولې دي. دا خیبر پښتونخوا حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو سلسله شروع شوې ده او تمه لري چې ډیر ژر به په هیواد کې امن راسي. او امریکا وایي هیله مند ده چې له افغانستان سره به ډیر ژر د امنیتي لوزنامې په اړه جوړجاړي ته ورسي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب حکومت تر بندیز لاندې پر ګرځول سو یو شمیر ډلو د قربانی د سرمنو پر غونډولو بندیز لګولې دي. په دې لړ کې پر ماښام د پنجاب د داخله چارو د وزارت لخوا یو خبر پانه جاری شوی چې ټول درویش ډلې پکې یادې شوې دي چې حق نه لري د راتلونکي لوی اختر پر موقع د قربانی سرمنې را غونډې کړي. په دې ډلو کې تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي، لشکر طیبه، تحریک جعفریه او تحریک نفاظ شریعت محمدي هم شامل دي. په پاکستان کې هر کال د لوی اختر پر موقع یو شمیر ډلې د قربانی سرمنې راټولوي چې دا ډول خپل اقتصادي وضع پښه کړي. د خبر پرځمخه وزیر اعلی پرویز خټک وايي مرکزی حکومت له طالبان سره د خبرو اترو سلسله شروع کړې ده او تمه لري چې ډیر ژر به په هیواد کې امن راسي. نو موړي پرم په پېښور کې له مشال رادیو سره په ځنګړی مرکه کې ول چې تاریخ انصاف دا دریز لري چې د امن لپاره اول مذاکرات پکار دي او که کامیاب نسي نو بیا پر نورو چارو نورو لارو چارو غور پکار دي.
هغه سلسله کې اے پی سی چې کم شوی دغه کې مونږ مکمل اختیار وفاق ته ورکړي هغه کې اوريدي خبرې شروع شوې دي او ما امید ده چې ان شاء الله دا خبره به خر نتیجه راشي او که نتیجه خرانه لږ بیا غیر نور آپشنز ته بیا حکومت فیصله کوي چې کوم خلک چې پاکستان نه مني کوم خلک چې پاکستان عین نه مني او هغه خبرو ته نه کینی نو بیا آپشنز ته چې هغه خلاف بیا کاروي کوي.
پرویز خټک زیاته کړې چې په سبا کې د امنیت ټینګولو لپاره د هغه حکومت یو شمیر نورو ګامونو ترڅنګ په پولیس کې اصلاحات کوي. ټاکل شوی چې د اسلام آباد په ګډون به په پنجاب صوبا کې د راتلونکو درو میاشتو لپاره سی این جی سټیشنونو ته د ګیس ورکړه بندوي. د پاکستان د پېټرولیم او قدرتي وسلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی نن په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې د نومبر، دسمبر او جنوري په میاشت کې به سی این جی سټیشنونو ته د ګیس سپلای بندوي ځکه چې په یخنۍ کې به د ګیس کمی وي او دوی به هڅه کوي چې کورونو او کارخانو ته ګیس ورکړل شي. پاکستان د څو کالو راهیسې د توانۍ له بحران سره مخامخ دی او د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ کې نوی حکومت ژمنه کړې وه چې په درو کالو کې دننه به پر دې بحران افغان لسمشر حمید کرزی وایي که څنګه پاکستان د افغان طالبان دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی خو هغه په خپله خوښه نه دي شاسر رابطه کولای سي او نه هم تګ را تګ. نوموړي دا خبرې پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته د وینا پر مهال وکړي.
ملا برادر از جای کې خبرن بود
ملا برادر چې په خوا کوم زندان کې و لاغه خوش شوه خو سم زمګ د معلوماتو تر مخه په خپل تګ راتګ کې آزاد نه دي. زمګ د معلوماتو تر مخه البته کورنۍ ور سره په رابطه کې ده. موږ کوشش کوو چې اړیکه مور سره ټینګه شي او پته او یو ټلیفون نمبر یې تثبیت شي چې موږ ور سره اړیکه ونیسو. ما د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف مننه کړې وه چې په خپل وعده وفا وکړه او ملا برادر یې را خوشی کړ خو هیله ده چې په دې لاره کې د سولې لپاره نور ګامونه هم واخیستل شي.
افغانستان ملا برادر د سولې د مذاکراتو په لړ کې مهم ګڼي. پاکستان خو شاید دوه هفتې مخکې نوموړي له جیله ویستي خو یې ویل چې کابل ته به یې ونه سپاري. امریکا وایي هیله مند ده چې له افغانستان سره به له دغه هیواد د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکایي ځواکونو پر راتلونکي رول لوزنامه ژر پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پر نوویل چې دواړو خواوو په دې لړ کې پرمختګ کړی دی. دا څرګندونې تر هغه څو ساعته وروسته راغلي چې افغان ولسمشر حمید کرزي پر امریکایي او ناټو ځواکونو تور ولګاوي چې په بیا بیا یې د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر پر 15 نیټه په ننګرهار کې د ناټو د هوایي حملې د برید په اړه د پوښتنې په ځواب کې وکړې. کابل ویلي وه چې په برید کې 15 ولسي وګړي وژل شوي خو ناټو ویل چې دوی پر هوایي هوایی ډګر د برید هڅه کوونکي یاغان په نښه کړی دي، خو زیاته کړل چې پلټنې به کوي. کرزی پرنده هم ویلي چې راتلونکې میاشت به د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه لویه جرګه رابلي. د ایشیا پیسیفیک هیوادونو مشرانو خپل کلنۍ غونډه نن پای ته ورسوله او ژمنه یې وکړه چې د سوداګرۍ د آزادولو او د دوامداره ودې د ټینګولو هلې ځلې به دوه برابره کړي. د ایشیا پیسیفیک د اقتصادي همکاري په سازمان کې 21 هیوادونه شامل دي چې په مجموعي ډول شاوخوا 3 بلیونه کسان پکې داخل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هیواد کې د وفاقي حکومت د یوې برخې د بندېدو له امله په غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د ولسمشر اوباما پر ځای په غونډه کې ګډون کړی، پرون د سرمشریزې په څنګ کې سوداګریزو مشرانو ته وویل امریکا سیمې ته همهغسې ژمنه ده. څونکو کال غونډه به په چین کې جوړ شي. د لیبیا حکومت د امریکا سفیر احزار کړو د زنګړو ځواکونو د هغو عملیات پاړي ورسخه وزات وغورتي چې په ترابلس کې د القاعده شبکې مشکوک ابو نس الليبي پکې نیولې دي. ترابلس ویلي د شنبې د ورځې د عملیات پاړي چې پرنا ورځ الليبي ونیوي مخکې له مخکې خبر نه وو. د لیبیا د بهرنی چارو وزارت په ویلامې کې ویلي د عدلي وزیر صلاح المرغانی په لیبیا کې د امریکا سفیر دیبورا جونز د دوشنبې په ورځ احزار کړ او د مسلې پاړي ورسخه پوښتنه وکړې. د لیبیا اصلي نوم نازی عبدالحامد الراغدی او د امریکا تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی پر سر د 50 لک ډالرو انعام یې شو. نو موري په 1998 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا د سفارتونو په بمی چاودنو کې چې 240 کسان پکې وژل شوی او مشکوک دي. امریکایي چارواکو د دوشنبه په ورځ د خبري رسنې ته ویل الیبی په میډیټرینین سمندر کې د امریکا د سمندري ځواک په بیړۍ کې بندي دي او تحقیقات ورسره روان دي. او د فزیکس په برخه کې د نوبل د 2013 کال نړیواله جایزه نن د سویډن په مرکز ټاکولم کې اعلان شول. دا جایزه د بلجیم او برتانیې دوه ساینس پوهانو فرانسوا انګلشت او پیټر هیکس ته ورکړل شول چې دوی د هغو کوچنیو ذراتو څېړنې کړې وې چې د کائناتو تشریح پکې کیږي. د سولې لپاره اټکل شوې جایزه به د جمعې په ورځ د ناروې په مرکز اوسلو کې اعلان شي. د دې جایزې لپاره ملال یوسفزی چې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او تیر کال د طالبانو له حملې څخه ژوندۍ پاتې شوې په نظر کې نیول شوې ده. دا جایزه $200,000 ده. د نوبل جایزه په 1995 کال کې د سویډنی ساينس پو الفرید نوبل د وصیت یا غوښتنې پر اساس هر کال مستحق کسان ته ورکول کیږي. د خبرونو پای
خبرنم د احمد شاه ازمینه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې د پنجاب حکومت په یو شمېر ناقانونه ګرځول شوو ډلو د قربانۍ د سرمنو پر اغونډولو بندیز لګولې ده.
کله چې قربانۍ نه شي نو بیا خلک ځان فاصله دي سرمنو نه. دا چې څوک راشي ورته نوې تور کې ځان ته تپوس کوي چې کله دم تنظیم دې کرا دي.
د خیبر پختونخوا گورنر له محسودو قبایلو سره د غي د ستونزو په اړه خبرې کړې دي او ملالی یوسفزی له خلکو غوښتي چې د دې ملاتړ دی نه کوي بلکې د جنکو د تعلیم لپاره د مبارزه وکړي.
ملال خپل ځان لپاره سپورت نه غواړي. ملال صرف د یو څه لپاره اساسو مدد غواړي. هغه د جنکو تعلیم، هغه د ښځو حق.
او د افغانستان د ننګرهار په بیسودو کې به د موسیقۍ د یو محفل پاړه وره دا او نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. د پاکستان د پنجاب حکومت په یو شمېر ناقانونه ګرځول شوو ډلو د قربانۍ د سرمنو پر اغونډولو بندیز لګولې دي او ویلي دي که د اختر په ورځ چا هم د قانون خلاف ورزي وکړه نو پر ضد به یې سخته کاروایی کولی شي. په دې اړه د اسلام آباد نه د سراج زهیر دا ریپورت اورو.
د پنجاب د داخله چارو وزارت د راتلونکي لوی اختر په موقع په درش ناقانونه ګرځولې شو ډلو د قرباني د سارو په سرمنو راغونډولو بندیز لګولې چې پکې تحریک طالبان پاکستان، جیش محمد، لشکری جنگوي، لشکری طیبه، تحریک نفاذ شریعت محمدی، تحریک جعفریه، خدام الاسلام، ملت اسلامیه، صفای صحابه او د خیر النساء ټرست په شمول نور یو شمېر ډلې شاملې دي. تیرګل په مخم جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې کوم تنظیم د چانه پختر کې د سرویس سرمن وغوخته یا چا ورکړه نو د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي. تجزیه کاران وایي چې هر کال د پاکستان حکومت دا قسمه اعلانونه کوي، خو د هغې باوجود بیا هم دا نقلونه ګرځولې شوې ډلې په ټول پاکستان کې د قرباني سرمنې غونډوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا پخوانی د پولیسو مشر ملک نوید وویل چې په دغه ورځ اولس پخپله د احتیاط نه کار نه اخلي او بې د تصدیقه د قرباني سرمنې ورکوي.
ملک
نوید زیاته کړه چې بل طرف ته په پاکستان کې په قانون عمل درآمد نشته، نو ځکه د بندیز باوجود دا ډلې خپل کار جاری ساتي.
پاکستان کې قانون دور جوڑی گی، اصلی مسئلہ پاکستان دا قانون عمل دا، قانون معنی عمل درآمد کی دے نو دے حال تا مونگا نو رسی دری دا خود یورس کار نہ دے دا ہوگی اعلان ہوشی اور بیا سے سپیشل ٹیمونا جوڑ شی اور ہر کال دا کسا کئی سے قانون ویچ سختی سر دی وانے پر عمل کئی اور سزا وانے اور کئی حل ہوتا مونگ مل کے سزا نیشتا اس بدا ہوئی خوب خبری کی بنو دے سزا ہوئی 50 روپے جرمانہ دا غائز شے نہ دے نو پکار دا ہے جی کم شے تاسو منے کروائے اخیبان کاروائی کروائے خوب اخی سزا بے سختا پکار دا اس لئے تاسو نیشے او زبایر کروک کوي نه چې جیل ته نه شي دي کې قانون کمزور وي اخلاص شي نو خو فائدہ نه کیږي.
د پنجاب د داخله چارو د وزارت د بیان سره سم چې د لړکي ټول ډي سي اوز کمشنرانو او د پولیس مشرانو ته مراسلې لیږلې شوې دي او دا چې د دوران بد سنی تحریک په هلو ځلو هم نظر ساتلې شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که یو خوا د پنجاب حکومت په یو شمیر ناقانونه ګرځول شوو ډلو د قربانۍ د سرمنو او پراغونډولو بندیز لګولی دی، نو بل خوا د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړو ویلي دي چې د لوی اختر په موقع د قربانۍ سرمنې د ترهګرو لاسته ورځي او پکار ده چې حکومت د دې لکونو روپو د غلط استعمال مخنیوي وکړي. اسمبلی کې په دې هم خبرې وشوې چې بازارونو کې دي د ټوپکو تماچو په شان د لوبو سامانونو باندې بندی ولګول شي. غلام غوث په ریپورت لري.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک له حکومت غوښتنه وکړه چې پر روان لوی اختر کې د قربانۍ د سرمنو لپاره د حکومت د سارنې یو تګلارې جوړ کړي، ځکه چې د تیرو وختونو په رنګ سخت کال هم ځنی وسلوالو تنظیمونو د قربانۍ د ځناورو د سرمنو راغونډولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي او په کار ده حکومت د دې مخه ونیسي. د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې سردار حسین بابک اویل
سپیکر سے بات دیکھنا تھا چم دا چاندی دی دا سرمنی دی ادارہ تنظیم جزی کہ سوگ دتا ٹریننگ بولا کئی سوگ دتا رام نومن حالات تیرے غب خراب ہوئی زو دا حکومت پر نوٹس کی دا قوات آفستر وانا بچے دا دے خلاف پکار داری کے عملی قدمنا پور سکی اور سدا واچا کی نکڑے بروشری چاپڑی اور برائیدہ مداری دتا پورا پڑی
خود اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د مذهبي امورو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل چې د اپوزیشن بعضی ملګري د خپلې نظریې او فکر د پرمختګ لپاره دا رقم نقطې راپورته کوي او که په رښتیا څوک د اسلام په نوم د قربانۍ سرمنې راټولوي او بیا د هغې مالي فنګه د ترګرۍ لپاره کاروي نو دوی د داسې خلکو غندنه کوي. د اسمبلی په فلور د خپلو دې سرګندونو په لړ کې د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
بابک ته نظریاتي خلک ته او دا خپل نظریې چې کړو ته مقام لويږي یو ځل نظر کوي کوم خلک چې د اسلام په جامه کې دهشتګردي کوي دا زموږ هم دشمن دی، دا د مسلمانانو هم دشمن دی، دا د پاکستان هم دشمن دی.
بلې خوا ته د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د سوات د سیمې نه د اسمبلی غړي جعفر شاه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او نورو جنگي سامانونو کاروبار زیات شوی دی چې له وجې د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پریوزي او په کار ده حکومت په دې بندیز ولګوي.
دا کوم اسلحه کلونی چې کلاشن کوپ او ټوپک او چاقوان او دا په مارکیټ کې کولو خرڅيږي په ټوله صوبه کې چې کوم کور ته لاړ شي ماشوم بل څه نه اخلي، ځکه چې نن سبا په میډیا کې او دا خوار زون دی نو هغه چې هغه لیدلی نو ماشوم ماشومان او ذهن د دې وخت نه پراګند شي او هغه په زیر دی چې هغه ستامیر سوجوګي دا هغه سوچ هغه تشدد طرف تلار شي. ما حکومت ته د خپل توجه دی لاو نوټس کې دا مطالبه کړی دی چې په دې باندې مناسب قانون سازو کې چې په دې باندې مونږ پابند یو لګو.
هم په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل خود پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرون کی صوبائی وزیر یوسف ایوب د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه هم دا منی چې د لوبو د دې جنگي سامانونو له وجې د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پرېوځي خو حکومت په دې ځکه بندیز نشي لګولی ځکه چې د ماشومانو د لوبو د جنگي سامانونه زیاتره په ګاونډي هیواد چین کې جوړیږي او بیا په پټه پاکستان ته راځي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي تحریک طالبان پاکستان سره د دینی عالمانو په منځ ګډتوب مذاکرات شوي خو که دا مذاکرات کامیاب نه شول نو بیا به د پوځي عملیاتو له لارې وسلوال ځپل کیږي. نوموړي پرون په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره په مرکه کې دا هم وویل چې د امنیت د ښه کولو لپاره به پولیس ځواکونه قوي کیږي.
مو همیشه دا خبره کړی چې داسې دهشتګردي او داسې ځینو چې کوم دي موږ دې خلاف یو چونکه دا یو سلسله ډېر وخت نه روانه ده او موږ د امن خبره کوو. د خبرې غواړو چې په خبرو باندې مسله حل شي. همدغه سلسله کې اے پی سی چې کوم شوی دغه کې موږ مکمل اختیار وفاق ته ورکړي هغه کې الریډي خبرې شروع شوې دي او ما امید ده چې ان شاء الله دا خبره به ښه نتیجه راشي او که نتیجه ښه رانهله بیا هغې نه نور آپشن شته دی بیا به حکومت فیصله کوي چې څه کوي.
کوم آپشن هغه خو عمران خان ویلي دي چې یاره لمیټډ اپریشن همدغه دي.
عمران خان داسې دا ویلی دی چې یو کم خلک چې پاکستان نه منی کم خلک چې پاکستان آئین نه منی او هغه خبرو ته نه کینی نو بیا آپشن شته دی چې هغې خلاف بیا کاروئی کیدی شي.
تاسو خبرو کا چې د اے پی سی نه وروستو د طالبانو سره د ډایلاګ یا د خبرو اترو یو پروسه پیل شوې ده او په دغه کې ستاسو ګوند په اعتماد کې اخیستل شوی دی او دغه خبرې د چا په ذریعه مخکې وړاندې شوې دي؟
په دې خبرو کې دا ټول پاکستان ټولې پارټیانې شامل دي او کم سے کم زه په افسوس کوم چې دی خو اے پی سی کې ټولو اتفاق وکړو په یو خبره باندې او بار چې کوم دی هغه خلاف لګیا دي نو دا خو داسې نه دي پکار. دی وخت کې دا چې کوم علما یو ټیم جوړ شوی دی هغه علما په ترو باندې دا ټولې خبرې لګیا دي. مونږ ټول دغه سپورټ کوو چې دا یو داسې علما دي چې هغه لوی قدر دی ډېر لوی نوم دی او د هغه علما په ترو باندې انشاءالله تعالی دا ډایلاګ او دا خبرې کیږي.
یا وزیر اعلی صاحب د صوبی چې کوم استاسو په اختیار کې کوم کارونه د امن او امان د پولیس والی سر څه بهتري مراوستې ده هغې کې دغه تنقیدونه په تاسو کېږي چې صوبایي حکومت هم سي ذمواري لري؟
پروژې دا دومره اسانه خبره نه ده چې را یو دهشتګرد دی راشي او هغه د نام و نشان پرې نه دي او موږ به هغه کابو کړی شو. اوس دې وخت کې موږ چې کوم نوی آی جی پولیس راغلی هغه ته موږ مکمل اختیار ورکړی دي. پولیس کې موږ انټرفیرنس بند کړی دی سیاسي او هغه انشاءالله تعالی یو نوی پروګرام لاندې خپل انټیلیجنس اداره تکړه کوي ورسره د ایف سی مونگا فیڈرل گورنمنٹ سے خبر کری چې ایف سی مونگتا صبح تس واپس را لے باقی مراجی سے آگا پہ بارڈرز بانے مونگا کنٹرول رہا لیکن چونکہ مونگ دمرا لوے بارڈرز ہی کنٹرول کون ناممکن ہے بیا مونگا خپل کوشش دے انشاءاللہ تعالی ډیر زر وخت مونگ نہ گواڑو خو مطلب ډیر زر بتا سو ہوئی نہیں پولیس کے ریفارم اور دا سسٹم مونگ چیز کو جگہ چې پولیس دی وقت کے بالکل بلا سو بے خوشی بھی دی اور آئی جی صاحب مات خبر کولا چې دا پولیس کو دمرا ایزی دی چې سب امن امان دے اور ٹک ٹاک دی اور وار فوٹنگ مانے کار نہ کی انشاءاللہ تعالی دا آئی جی دا لگیا دے ہم دا لٹکے اور دا سسٹم پہ کنٹرول کو
انٹیلیجنس
رپورٹ تر اوسه پورې کلیئر نه دی. دا خو په دې لس کاله کې ماخر 200 دھماکې شوې دي یوې دھماکې هم چاته پته نه لګیږي دا چا کړی. خو هغه چې کوم ټول عرصه چې کوم دی هغه سوچ هم دغه دی چې د ملک ډېر زیات دهشتګردي شروع شوې ده او هغې کې بیرونی ممالک هم لاس کېدی شي هغې کې نور مد خلق اللہ ستا دے چاہا دے دے خاص طور پاکستان کے امن امان امن نغوڑی چاہ دے کے امن رائش
وزیر اعظم نواز شریف سن تلاڑو بلوچستان کے خیبر پختونخوا تر اطلو سے امکان شتا اور جتا سرکین یو پدے مطلبہ نے خبر ہو کی
وزیر اعظم سے سبا پیخور تر روان دے آگئی تمام مکم دعوت اور کڑے چونکہ سبا خواگا دے چکم دماکی شیو اگئی تا پوستم راگلی لاؤ ان آرڈر بانے میں ڈسکشن کی گی اور دی صبح چکم مسئلی دی پاگی بانے میں سبا آگئی سرا ہوں تفصیلی خبریں کو
تاسو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک مرکه اوریدله چې زمونږ همکار خالد خان ورسره کړی و. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د محسود قبایلو مشرانو یوې جرګې سره په پیښور کې ملاقات کړی دی. په دغه جرګه کې قبایلي مشرانو گورنر د خپلو ستونزو نه خبر کړی دی، خو گورنر ورته ویلي دي چې حکومت د محسود کډوالو د ستونزو حل کولو لپاره پوره هڅې کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان د دریم په ورځ د پېښور گورنر کورتا د سویلي وزیرستان مسعود قبالیانو په دیرش ملکون علمون ځوانون او په خبریالون مشتمله نمائنده جرګه را بللې وه. په جرګه کښې شامل قبالیانو گورنر د خپلو مشکلاتو او په سیمه کښې د پوځي عملیاتو په وجه د قبالیانو ځاني مالي تاوانونو نه خبر او بیا یې د گورنر نه د دې تاوانونو بریا ولو او جنگ زپلې سیمې بیا ابادولو کلکه غوښتنه وکړله. د قبایلیانو د مشکلاتو او غوښتنو په ځواب کښې گورنر وویل
د راتللو مقصد همدا و چې مسعود راشي په خپله خوله وګړېږي، خبرې مو کړي او موږ چې څه کولی شو یا هم څه کړي دي هغه هم ورته خبر کړو. بدقسمتي دا ده ډېرو کلونو نه زموږ د مسعودو کومې کورنۍ چې بار دي په ډېر تکلیف کې په ډېر سخته کې وخت تېر کړ، ډېر صبر یې هم وکړ. قبایل صبر نه ډک خلق دی. بیا په موږ قبایلو ټولو کې مسعود ستان لپاره هغه کې ستاسو خدمات بیا ډېر زیات.
انجینیر شوکت الله خان قبایلیانو ته یقینداني ورکړله چې د ستاسو د بیا ابادولو دپاره حکومت پوره پوره کوشش کوي.
کوم چې ستاسو تکالیف دي، څه مشکلات دي، هغه موږ هم په خپل نظر کې اخیستي دي. موږ دا ویلي چې آئی ڈی پیز با سوک چیزی کم زین و تخپل لغخ کاری آگے چی کم امزی آگے سر با منگا خپل تاون کو داغی کورن سر وی در طول مسود ایریا وشولا کمی پیسے کمی خرچے چی پی لگی چی چنور و قبائلو تا ملاو شوی دی آگا با امتاسو تا ملاوی گی پاگے کی کل لیٹوالے رازی نو داغی نا علاوہ منگا آگے لیٹوالی تا با ام نگورو منگا تاسو تا پا ای ڈی پی کی آگے ای ڈی پی نا با یوائی سامنگا لرکو اس تاسو پا ریہیبیلیٹیشن بے لگو تاسو به بیرته آباد شي او بیرته په خپل کور شي.
گورنر دا هم وویل چې مشکلات به په شریکه سمو، د یو بل سره به ژغېږو، زه به د ستاسو تاسو به د ما ملاتړ کوئ.
د سره سره تکالیف هم شته. په کلونو باندې خلک په ټانګ کې، په ډی خان کې، په کراچۍ کې، پېښور کې خوار وار شو، مړي ژوندي ته تګ هم ګران شوی دی. زه به هم در سره یم، تاسو به هم را سره وي. چې کوم ځای کې پیچیدګي راځي هغې ته به نیغ په نیغه خبر هم کوو، ځینې به په طریقه کوو، ځینې به نیغه کوو، نو هله به دا پیچیدګیانې زموږ ختمېږي. امن راوستل دي په علاقه کې هغه هم د قبایلي په خپله ذمواري. هر سړی ښه پوهېږي، څوک یې نه شي پوهه کولی چې ستا څومره ذمواري ده. خبرې به ستاسو نه م اورم، په خپله به هم یو بل سره کوو.
یاد دیوی چې گورنر په سیمه کښې د پوځي عملیاتو په وجه تاواني شویو قبایلیانو د ملاتړ په غرض د 10 کروڑ کلدارو ورکولو اعلان وکړ، او دا علاوه یې هم وکړ چې په دا رنګ مالي ملاتړ کښې به نوره اضافه هم کېږي.
د مشال رادیو خپرونې په میډیم ویب 6720 او شارټ ویو یا لنډو څپو 12113 15360 15240 او په 15360 صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلاړ شو یو بل ریپورټ اړخته. په خیبر پختونخوا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د 2015 کال د 8 اکتوبر زلزلې 8 کاله پوره کېدو باوجود نن هم په متاثره شوو سیمو کې د بیا ودانۍ کارونه سرته نه دي رسېدلي. د دغه زلزلې متاثره شوي خلک وایي حکومت ورسره د بیا ودانۍ د کارونو وعدې کړې وې، خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد، خیبر پختونخوا او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې په 8 اکتوبر 2015 کې راغلي زلزلې نن 8 کلیزه مانځلی کیږي او دې لړ کې د اسلام آباد او مظفر آباد په شمول د مانسیری ضلع په بالاکوټ سیمه کې د دعاګانو دستورې هم وشوې. د 8 اکتوبر 2015 په سهار 8:09 بجې د خیبر پختونخوا او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په 9 ضلعو کې د زلزلې له وجې د 2000 څخه زیات کسان مړه او 100,000 څخه زیات بېکوره شوي وو. د زلزلې وجه شپږ لکه ودانۍ، 8000 نه زیات سکولونه، 400 پورې د صحت مرکزونه، 3000 کیلومتر سړکونه او په زرګاو اکړ ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوي وو. خو 8 کاله پوره کېدو باوجود نن هم په متاثره سیمو کې د بیا ودانۍ کارونه سرته نه دي رسولی شوي. د بحالۍ او بیا ودانۍ قومي ادارې ایرا په کال 2000 کې د بالاکوټ متاثرینو لپاره په بکریال سیمه کې د نیو بالاکوټ سیټي په نوم د یو کلي آبادولو تیږه کېښوده او د ایرا تر مخه د 2,000,000 روپو په لګښت سره جوړېدونکي د نوي کلی کې به 15,000 کورنۍ آبادولی شي او دا پروژه د تیر کال دسمبر میاشت پورې سرته رسول وو. خو د بالاکوټ اوسیدونکي سلیم اکازی وایي چې ایرا تر اوسه نیم کار هم نه دی پوره کړی.
اوسه پورې د هغه اسمان صبح نه تر سره کېدو د کپلې د بالاکوټ خلک نن هم د مسایلو سره مخ دي، ځکه چې د ریډ زون له کبلې هغه هلته آبادې نکړو او ټول تعمیراتي کار چې کوم هغه پر نه پاتې شو.
مشال ریډیو چې کله د ایرا ډایرکټر کرنل محمد ابرار اسماعیل نو پوښتل چې شپږ کاله تیرېدو باوجود د بالاکوټ متاثرینو لپاره تر اوسه نیو بالاکوټ سیټي ولې جوړه نه کړې شوه، نو نوموړی وایي چې بکریال سیمې خلک ورته ځمکه نه سپاري چې له وجې کار ودرېدلی دی.
نیو بالاکوټ کوم ځای مونږ اغېشتی دی، دا 11,000 کنال ځمکه ده چې کوم هلته خلکو هغه خلکو وایي چې نه مونږ له پیسې راکړي چې مونږ دا ځمکې خالي کوو. دې لپاره 1.5 اربه روپۍ کے پی ګورنمنټ ته ورکړل چې دا کسانو له ورکې پیسې اغېشتو نه پس څه کسان پکې لاړل او زیاتې کسان چې کوم دي هم هلته پاتې شول چې نه دا پیسې کم دي مونږ پیسې زیاتې کړي. په دې 11,436 کنال کې مونږ سره چې کوم په دې وخت کې ځمکه ده هغه 14% ده او 80% نه زیات ځمکه اوس هم خلکو سره ده، ځمکې خالی نه کوي، کنټریکټر لکار لنه پریدي، نو بدنامي کی ایرا او دا ټول کار هلته ودرېدلی دی.
په زلزله ځپلې سیمو کې د څومره تعلیمي ادارو او د صحت د مرکزونو بیا ودانۍ کار سرته رسېدلی دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کرنل محمد ابرار اسماعیل وایي
تقریبا 61% چې کمپلیټ شوی دي او مونږ ته چې کم دی ټول نه غټ چې کم پرابلم راغلی دی هغه د فاینانس راغلی دی، نو ای په وجه د ډیولپمنټ آف سکولز اینڈ ہیلتھ فیسلٹیز دا لګون دی رو دی. خو بیا هم ایز پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سو فار وی هاف کمپلیټډ اراوند 60% آف د ډیولپمنټ ورکس.
یاد دی وی چې نن په پاکستان کې د آفتون نه د اگاهي ورځ هم مانځل کیږي چې مقصد یې په اولس کې دا شعور را بیدارول دي چې په قدرتي آفتونو کې له زیان ځان څنګه محفوظ وساتي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سوات ملالا یوسفزی له خلکو غوښتي چې د دې ملاتړ دی نه کوي بلکې د جنکو د تعلیم لپاره د مبارزه وکړي. هغې په پاکستان کې له تنقید کوونکو نه غوښتنه کړې ده چې پر دې تر نیوکو مخکې پر خپل پیغام غور وکړي. له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ملالا ویلي دي چې دا به په راتلونکي کې هم د جنکو د تعلیم لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
ملالی یوسفزی 15 کاله مخکې د خپلو یادښتونو د لیکلو یوه لړۍ پیل کړې چې په هغې کې په سوات دره کې د سختریزو لخوا د نجونو پر زده کړه د بندیز په اړه انتقادي لیکنې کولې. دغه لیکنې د بی بی سی په اردو پاڼه کې په یوه بلاک کې خپرېدې. ملالی یوسفزی کال مخکې د اکتوبر پر 9 په سوات کې له ښوونځي کور ته روانه وه چې وسله والو طالبانو په ډزو پر سر وویشته. د هغې درملنه په بریتانیا کې وسوه او د یوه کال په موده کې ګڼې مهمې جایزې واخیستې. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال عبدالحی کاکړ له ملالی یوسفزی پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې ځینې کسان ادعا کوي تا د بی بی سی د اردو پاڼې بلاک ته لیکنې نه کولې، د دغه ډول ادعاو په اړه ستا ځواب څه دی؟
زس ناستم په کمره کې او اباراغه او ماته ویچ لکه د سیو ډایری دا یعنی ته به ویل شي په فون باندې ما خو یا بعد خو زما لپاره ډیر زیات غټه موقع دا ده. خو په کار د چې موږ خپل आवाज چت کوچی زموږ د سواد خلک سوای ماشومان سوای د سکولن د چې کوم جنکې دي د دوه سه احساسات دي نو زړی زیات خوشاله شوم او ما بعد ویچ او زو دا ډایری لیکم زو به دوی ته په فون باندې وایم.
له ملالی پښتنه وسوه په پاکستان کې ځینې کسان په عامه دا خبره کوي چې ملاله د طالبانو لخوا ویشتل سوې نه ده او دا یو جوړه سوې کیسه ده. په دې اړه دې نظر څه دی؟ ملاله وایي هغه کسان چې دا خبرې کوي ګناه نه ده، ځکه چې خلک پر سیاستوالو هم باور نه کوي. خدا وایي د ځان لپاره نه، بلکې د نجونو د تعلیم په برخه کې له خلکو ملاتړ غواړي.
ملال خپل ځان نه پاره سپورت نه غواړي، ملال صرف د یو سیز لپاره اساسو مدد غواړي. هغه د جنکو تعلیم، هغه د خزو حق ملالی ما سپورٹ کوي خو صرف د جنکو تعلیم سپورٹ کوي او د خزو د حق هغه کمپین سپورٹ کوي دا هم د ملالی لپاره د سی خبر د انتاس چاغه سپورٹ کوي.
ملالی یوسفزی د چنګاش سرطان پر یوشتمه شپارس کړنه سو په دې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وینا وکړه. دا د ټایم مجلې لخوا په نړۍ کې د 2013 میلادي کال تر ټولو اغیزناک انجلۍ او پیژندل سو. ملالی د وژي اسمبلې په نیمایي کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې لقبل د 2013 میلادي کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه ته دغه جایزه په خاصو مراسمو سره په حق کې ورکړل سو.
په ملالی یوسفزی د حمله یو کال پوره کېدو په مناسبت سره مشال ریډیو د یو ځانګړې خبرونه هم جوړه کړې ده چې سبا به د پیښور په وخت 4:00 او د کابل په وخت 3:30 خپریږي. او اوس د مازیګر 5:30 کېدونکې د احمد شاه زمينه بلند خبرې نه وورو.
د پاکستان د پنجاب حکومت تر بندیز لاندې پر ګرځول سو یو شمیر ډلو د قربانی د سرمونو پر اغونډولو بندیز لګولې دي. په دې لړ کې پر ماشام د پنجاب د داخله چارو د وزارت لخوا یو خبر پانه جاری شوی چې ټول 23 ډلې پکې یاد شوی دي. د خبر پرنخوا وزیر الله پرویز خټک وايي مرکزی حکومت له طالبان سره د خبرو اترو سلسله شروع کړې ده او تمه لري چې ډیر ژر به په هیواد کې امن راسي. نوموړي پرم په پېښور کې له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې تاریخ انصاف دا دریز لري چې د امن لپاره اول مذاکرات پکار دي او که کامیاب نشي نو بیا پر نورو لارو چارو غور کېدای شي. تاکه سوي چې د اسلام آباد په ګډون به په پنجاب صوبا کې د راتلونکو درو میاشتو لپاره سینجی سټیشنونو ته د ګیس ورکړه بندوي. د پاکستان د پېټرولیم او قدرتي وسلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي نن په اسلام آباد کې له مطبوعات سره په خبرو کې ویل چې د نومبر، دسمبر او جنوري په میاشتو کې به سینجی سټیشنونو ته د ګیس سپلای بندوي. افغان لسمشر حمید کرزی وايي کڅن پاکستان د افغان طالبانو دوه مشر مراد عبدالغنی برادر خوش کړی دی خو هغه په خپل خوشه نه د چا سره رابطه کولای سي او نه هم تګ راتګ. امریکا وايي هله منده چې له افغانستان سره به له دغه هیواد د نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکایي ځواکونو پر راتلونکي رول لوزنامه ژر پایته ورسیږي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یو ویان پر نوول چې دواړو خواوو په دې لړ کې پرمختګ کړی دی. د ایشیا پیسفیک هیوادونو مشرانو خپل کلنی غونډه نن پایته ورسوله او ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ د آزادولو او د دوامدار ودې د ټینګولو هلې ځلې به دوه برابر کړي. او د فزیکس په برخه کې د نوبل د 2013 کال نړیواله جایزه نن د سویډن په مرکز ټاکولم کې اعلان شول. دا جایزه د بلجیم او برتانیې دوه ساينس پوهانو فرانسوا انګلټ او پیټر هیکس ورکل شول چې دوی د هغو کوچنیو ذراتو څېړنې کړې وي چې د کائناتو تشریح پکې کیږي.
د احمد شاه زمين لند خبرینه تاسو ورېدل اوس په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نووروچ د پاکستان د سنور وسپانو د اداريو غټه کې سدي.
جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې آئین، جمهوریت، حکمرانی او د ادارو استحکام یو خر روایت هغه وخت قائم شو چې کله یو جمهوری حکومت خپل آئینی موده پوره کړه او د ملک اقتدار په پوره نتوګه یو بل نوی حکومت ته منتقل شو. ادارې وړاندې لیکي چې په دې لړ کې د تیرې تور پورس یو خر روایت د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی قائم کړو چې کله هغه د ریټایرمنت اعلان وکړو. ادارې وایي چې جنرال کیانی بالکل صحیح وویل چې ادارې د شخصیتونو نه زیاتې مضبوطې وي او هغه له ترجیح کول پکار ده. نو شخصیتونه خو زیرازی ادارې همیشه قائمی وی نو ملک او کام به هم اغه عمره طاقتوره او خوشاله وی. ادارې زیاتوی چې پاکستان کې به دا شکایت عام وو چې فوج جمهوریت ودی ته نه پریږدي او تیر 15 کالو کې داسې کمزوریان ښکارې دي چې فوج بس مداخله وکړي خو جنرال کیانی فوج د سیاست نه لري وساتلو. ادارې اخر کې لیکي چې د ریټایرمنت اعلان کول سره جنرال اشفاق پرویز کیانی په ذاتی توګه د نورو لپاره یو خر روایت قائم کړو او هیله پکار ده چې ټول ریاستی ادارو مشرانو لپاره به دا یو ښه مثال وي او هغوی به هم د ملک او کام مفاد نه علاوه څه مصلحت به خاطر کې نه راولي. هم په دغه موضوع اکسپرس ورځپاڼې هم لیکلې ده او وایي چې ریټایرډ جنرال پرویز مشرف په دور کې د فوج امیج متاثر شوی و خو جنرال اشفاق پرویز کیانی د پاکستان فوج روایتي امیج ژوندی وساتلو او هم دغه وجه ده چې د مختلفو ټپو سره تعلق لرونکو خلکو دغه د دې فیصلې ستاینه وکړه. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د تعلیم لړ کې د ذاتي مد ادارو کردار چرته هم نظر نشي وستر کې دي ځکه چې نن سبا د تعلیم په میدان کې پرایویټ سکولونو په ټولو نړۍ کې یو اعلی مقام ترلاسه کړی دی. اداره وړاندې لیکي چې پرایویټ سکولونه لومړی د پرایمري کچ تعلیم پورې محدود وو، خو اوس زحمت کې کالجونه او یونیورسيټیانې هم جوړې شوې دي. اداره وایي چې د دې ترڅنګ د پېښور په ځینو تنګو کوڅو کې په زړو کورونو کې په دوو کمرو باندې مشتمل سکولونه بغیر د سکتنې چلول کېږي چې پکې تجربه کار استادان هم نه وي. اداره اخیره کې لیکي چې نن د ور کې د سکول او تعلیم ډېر اهمیت دی، نو باید چې حکومت د سکولونو په صحیح توګه کره کتنه وکړی شي او چې کومو سکولونو کې چې استادان وي او ودانۍ هم ټیک وي نو چې کار ترې پرېږدي او دارنګ د سکولونو او تعلیم معیار ښه ساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې په پاکستان کې د جنکو او لکانو د تعلیم د کمې شرې په اړه مقاله لیکلې ده. بلخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان انتخاباتي امیدوارانو په حق لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا امیرزاده نه اورو.
ډیلی ټیلیګراف لیکي تیر کال په ملالې یوسفزئی تر حملې مخکې د یو ماشوم وژنه جرم ګڼل کېدلو، تر دې حده چې پاکستانی طالبان هم په دې حق کې نو. خو بیا ملالې یوسفزئی هغه وخت وسلوالو د ډزو ښکار شوه کله چې له سکول نه کور ته روانه وه. هغه په پیښه کې سخت زخمی شوه خو بچ پاتې شوه او علاج یې د برمنګم په کوین الیزابت هسپتال کې وشو. د رسپانې په خبره هغه چا چې د طالبانو په بربریت یې شک کولو دا پیښه یو حتمی ثبوت وګرځېدلو. د ملالې یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی بی بی سی سره په خبرو کې ویلي، طالبانو پیغلې جنکې وهلې خو کله یې ماشومان نه وژل. د هغه په خبره داسې فکر یې کولو چې د دوی به هم خپل څه اصول او قدرونه وي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د خلیلي کې په پاکستان کې پنځم جمعه ته یوازې 8% جینکې او 1.8% هلکان سي. ورځپاڼه لیکي گاونډي هیواد هند ته په کتلو سره په پاکستان کې دغه شمیر ډېر کم دی چې هغلته د جینکو او هلکانو د دواړو د تعلیم شرح 0% ده. ان تر دې چې په یوګانډا او زامبیا کې هم دغه شرح تر 90% زیاته ده. ورځپاڼه د دې د خرابو نتیجو په حواله لیکي چې دا وخت په پاکستان کې 80% ښځې او د نیمو زیات سړي لیک لوست نشي کولی. پاکستان یو اټمي لرونکي هیواد دی خو زیاتره خلک پکې خپل نوم نشي لیکلی. د رسپانې په خبره دغه کامی ناکامي نه یوازې د هیواد په غریزو او لری پرتو سیمو کې تر سترګو کیږي، بلکې په پنجاب هندیش تمنا صوبه کې هم په کلیوالو سیمو کې سرکاري سکولونو ته د ماشومانو تک د صفر برابر دی او دغه شان مشران هم بې تعلیمه دي. دغه شان حالات افریقا په غریبو هیوادونو او کلو کې هم نه دي بیان شوي لکه څنګه چې په پاکستان کې دي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانې لیکي، د اتوار په ماښام د افغانستان د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوارانو په نومونو کې د هیواد د تر ټولو زیاتو طاقت لرونکو چارواکو او د بدنامو جنگ سالارانو نمونه مخې ته راغلي دي. دغه هیواد چې د طالبانو د واک دولس کاله پس هم د جمهوریت په هڅه کې دي، د انتخابي کاندیدانو لوړ نمونه د افغانستان د جدید سیاست یو اړخ ښایي چې پکې هر چاته برابر موقع ورکړل کېږي. خو ورسره دا هم ښکاره کوي چې په افغانستان کې اوس هم د غیر رسمي زور لرونکو کسانو لخوا د طاقت استعمال کېږي چې یو وار یې دغه هیواد ټوکړي ټوکړي کړو. رسپانه لیکي، دغه انتخابات په داسې یو نازک وخت کې کیږي چې بهرني ځواکونه د 2014 کال تر اخیره له هیواده د وتلو تیاری کوي او د افغانستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې هم مسلې موجود دي چې ورسره کېدی شي د دواړو ترمنځ اوږد مهاله ستراتیژیک او امنیتي سند لاسلیک نشي. د غربي چارواکو په خبره، په ښه توګه انتخابات او یو اهل امیدوار د منتخبېدلو سره د 13 کالو لاسته راوړنې محفوظه پاتې کېدی شي. خو رسپانه لیکي، کومه انتخابي شخړه خرابې نتیجې لرلې شي. د اپریل د انتخاباتو لپاره تر 20 زیات امیدواران رجسټر شوي دي چې د هر یو کس سره دوه نائب صدارتي امیدواران هم شامل دي. په نائب امیدوارانو کې د حامد کرزي ورور، یو مذهبي عالم چې ورباندې تورونه دي، د هزارګانو خلاف د خونړي کمپین مشري کړې ده، یو طاقتور او متنازع والی چې د بولډوزر په نوم مشهور دی، د ملیشو یو پخوانی مشر چې د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې په تشدد او لوټ مار تورن ګرځولې، او یو بل ازبک مشر چې د جنګي جرمونو لپاره نوم یادېږي شامل دي. د دې سربیره په دغه فهرست کې د ځینو ټیکنوکراټانو نمونه هم شامل دي. په دې کې د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د نړیوال بانک یو چارواکي شامل دي. دغه راز د اپوزیشن یو مشر چې پخوا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ هم پاتې شوی دی، په دغو نمونو کې مخې ته راغلی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اټلانټیک مجلې په یو مقاله کې پر دې باس کړی دی چې روان کال ولې په افغانستان کې د روانې جګړې لپاره تر ټولو مهم دی. د مقالې په برخه کې راغلی دی چې په دې لړ کې تر ټولو زیات ارزښت لرونکي خبره دا ده چې افغانستان به له امریکا سره د همکارۍ اوږدمهاله تړون لاسلیک کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
اټلانټیک مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې امریکا تر 12 کالو د افغانستان په غرونو کې له جګړه کولو وروسته خپل تر ټولو اوږده جګړه راغونډوي او له افغانستانه د وتلو تیاری کوي. له افغانستانه د وتلو اعلان امریکایي ولسمشر باراک اوباما په 2010 کال کې هغه وخت وکړ چې په عراق کې داسې جګړه پای ته ورسوله چې د دوی شاوخوا 4.5 زره عسکر پکې ووژل سو او شاوخوا 2.5 زره نور ټپیان سو. اټلانټیک مجله لیکي په افغانستان کې به د روانې جګړې لپاره د روان کال ډیر مهم وي، هغه ځکه چې افغانستان او امریکا باید یو داسې تړون ته ورسیږي چې له مخې امریکایي او د نیټو ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي. د مجلې په لیکنه د دې ځواکونو د پاتې کېدو هدف به دا وي چې یو خو افغان پوځ او پولیس وروزي او بل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هدفي عملیات وکړي. د ایساپ یو سیاسي سلاکار میټ شیرمن ډیفنس ون نومي رسنۍ ته ویلي چې کېدای سي په افغانستان کې د دوی یعنی نیټو جګړه پای ته رسیدونکې وي، خو هلته اوس د هغه په خبره د جګړه بل بڼه اخلي. میټ شیرمن ویلي د ده په فکر په افغانستان کې اوس تر ټولو مهم دا پاتې سوي دي چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې واک څه ډول انتقالېږي. هغه ویلي په دې کې دا دوی خبرې هم زیاتې د پاملرنې وړ دي چې نوی حکومت به څه ډول حکومتي چارې پر مخ بیایي او آیا افغان ځواکونه به د دې جوګه وي او کنه چې د خپل هیواد ساتنه وکړي. بل پلو د امریکایي پوځ یو قمندان بریګیډیر جنرال جیم بلیک برن ډیفنس ون نومي رسنۍ ته ویلي چې تر اوسه لا هم د هغه په خبره په افغانستان کې ډیر څه کول پاتې دي. جنرال جیم بلیک برنز یاد تکړه ده چې د یاغی توبونو د مرګ او ژوند دارومدار پر فکر ولاړ وي او د هغه په خبره هلته اوس فکر بدل شوی دی. د هغه په وینا په افغانستان کې ډیر څه بدل شوی دی او دوی افغان ځواکونه د دې جوګه کړی دي چې د خپل حکومت په وړاندې د هر خطر مخ ونیسي. اټلانټیک مجلې د بریګیډیر جنرال جیم بلیک برن له خولې لیکلي دي چې افغان ځواکونه به دا جګړه ونه بایلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په نړۍ کې د پولیو د لمیان سوړلو په لړ کې حساسه کتنه کړې. دا ورځپاڼه لیکي پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هېوادونه دي چېرته چې اوس هم د پولیو یا د ګذر ناروغي موجوده ده. په یادو سیمو کې د پولیو په مکمل ډول لرې کول یو چیلنج دی. د مقالې مهم ټکي درته زموږ همکار ملیحه امیر ساده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ناروغو د کنټرول او مخنیوي د ادارې سی ڈی سی د مشر د خولې هغه ستونزې بیانوي چې ادارې ته ورپېښې دي. د هغه په خبره د بیماریانو یوه پیچلې مسله ده چې یو ښکاره خطر یوه ورځ یو شان وي نو بله ورځ بل شان. ورځپاڼه لیکي تر اوسه د بیماریانو د معلومولو نړیوالو مرکزونو کې په لسو کې 8 بندي. په دغو مرکزونو کې د ناروغي د خورېدنې په اړه معلومات راغونډېږي او د هغې د مخنیوي په لړ کې ګامونه پورته کېږي. د دغو مرکزونو له بندېدلو سره د ناروغو د معلومولو لپاره د وینې ټېسټونه او د دارو درمل آزموینه نکیږي. ورځپاڼه لیکي خو له خوشکسمتۍ سره د سی ڈی سی د پولیو د لمین سوړلو هڅې نه دي ودرېدلې چې مقصد یې د دغه ساري ناروغي وایرس لری کول دي. ورځپاڼه لیکي د چیچک او د سارو نه د لګیدونکو یوې بیماری د لمین سوړلو په لړ کې دوه واري هڅې کامیابې شوې دي، خو د پولیو په ختمه کولو کې اوس هم وخت پاتې دی او پکې لږ دمه هم خرابې نتیجې لرلی شي. د پولیو وایرس چې عصبي خولیاتو ته تاوان رسوي ورسره په تیرولو، ساه اخیستلو او د اعضا یعنی د خپې په استعمال کې مشکلات وي. دغه وایرس یو وخت په امریکا کې یره او وارخطایي خوره کړې وه، خو د خاصو ویکسینونو په استعمال سره دغه وایرس په ختمولو کې مرسته شوې ده. په امریکا کې اخیری وایرس په لسوا نه اویام کې مخې ته راغلیو. په هند کې په 2011 کې پولیو لری کړل شوی چې د دې خبرې ثبوت دی چې په زیاتې آبادۍ او د ناروغو د مخنیوي لپاره په ناسازګار ماحول او حتی چې هر یو ځای کې دغه بیماری ختمېدلې شي. ورځپاڼه لیکي په تېرو 100 لسیزو کې د پولیو وایرس 99% خورېدنه ودرېدلې ده، خو اخري پاتې مرحله تر ټولو سخته ده. افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هېوادونه دي چېرته چې د ګذرن یا د پولیو بیماری اوس هم شته. د افغانستان د صحت وزارت هڅې په هېواد کې کامیابې ثابتې شوې دي چې روان کال د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې یاده بیماری په شمالي وزیرستان کې موجوده ده چېرته چې ځایي طالبانو په پولیو ویکسین بندیز لګولی دی. په نایجیریا کې حکومت د بیماری د مخنیوي پروګرام منظم کړی دی چې ورسره په کیسونو کې کمی راغلی دی. د نایجیریا په شان وایرس په سومالیا کې هم مخې ته راغلی دی چې کینیا او ایتوپیا ته هم خور
خپور شوی دی. په موګادیشو کې د صحت ادارې په چټک سره خپل پروګرام شروع کړ کله چې وایرس هاغلته پیدا شو. خو د جهادي ډلې الشباب تر کنټرول لاندې سیمو کې اوس هم د پولیو ستونزه موجوده ده. ورځپاڼه لیکي په ځینو ځایونو کې چیلنج د نظم او په ځینو کې بیا د امنیت دی. ورځپاڼه په اخره کې د پولیو د مخنیوي په لاره کې هڅې ستایي او وایي چې دغه کوششونه د یو لوی علمي لاسته راوړنې په مناسبت سره سمې او ضروري دي.
دا و ملیحا میرزاده اوس بلاړ شو. یو بل رپورټر اخته د خیبر پختونخوا په سرکاري اسپیتالونو کې سوځېدلي مریضان نشي کولی چې په سرکاري اسپیتالونو کې خپل علاج وکړي. په دې اړه متاثرین وایي چې په نوم په اسپیتالونو کې د سوځېدلو مریضانو لپاره واډونه شته خو دغه صحیح علاج نه کیږي. بلخوا د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مشر وایي چې په یو کال کې به په سرکاري اسپیتالونو کې دا واډونه جوړ کړل شي او په دې اوس هم کار روان دی. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د سوځېدلو مریضانو لپاره د سهولیاتو نشوالی داسې یو شمېر مریضان مشکلاتو سره مخ کړي دي کوم چې په بمی چاودنو کې او یا د نور وجوهاتو له وجې سوځېدلي دي. د پېښور کوهاټي ګیټ اوسېدونکي آصف پرویز چې ښځه او دوه د تره لوریانې په ګرجاګر برید کې وژل شوې وې مشال ریډیو ته وویل چې د دې برید له وجې د دې د خاندان درې جنکې هم سوځېدلې وې. خو په سرکاري هسپتالونو کې د سهولیاتو د نشوالي له وجې تېر هفته دوه مړې شوې او د یوې به اوس پرایویټ علاج شروع کوي.
چکارا بار پراپر علاج ضرورت ہے اسپتال نہ ہو جی آپ فارغ شو بس لے کے ہو اخبی کے گھٹ کون سے سوراخ دے آگے نہ وہ تو لگیا دی اور اسپتال والا کو ڈسچارج کو آگے ماں یو کسرا خبر اگڑے دے اور کدیشی نن یا کدیشی سبا کا نا عام مونگ انسان کو سنا کولیشی وسیلہ کو خالی جوڑ دے کار کو اللہ کئی اور آگے سر میں خبر اگڑے دے کدیشی نن یا سبا کا نا عام التا شفٹ کو خرچہ مرچہ این جی او میں این جی او دے سو آب ہو کی مہک
په هسپتالونو کې برن یونٹس په حق لا د پېښور یو پرایویټ هسپتال د نارت ویسټ کنسلټنټ پلاسټک سرجن ډاکټر عبید الله مشال ریډیو ته وویل چې په هسپتالونو کې په نوم خو دغه واډونه شته خو په کار ده چې په دې اړه حکومت عملی ګامونه پورته کړي او خلکو ته سهولیات ورکړي ځکه چې پرایویټ د دې علاج ګران دی او په مشکله به پاکستان کې د دې لپاره څلور پنځه ماهران ډاکټران دا وخت کار کوي.
اوزار دی دپارا ډیر معمولی پکار دی تم غټ اوزار نه دی دپارا سٹاف پکار دی او آپریشن تھیٹر پکار دی ہر یو برن یونٹ لا دو دو آپریشن تھیٹر ہی چې هغه 24 آورز اغي سری دو آپریشن تھیٹر ہی چې هغه د نور اسپیتال د وارډونو نه بیلی وی چې هغه د اغي سره کار نه لري نو چې دو دو آپریشن تھیٹر ولا ورکی کم از کم ہر یو وارڈ لا لس پنځه لس ډاکټران ورکی نو دی به په مشکله د دولسو مریضانو خیال وساتلی شي. دی نه کم کوي او وسره دغسې نرسانې چې کم از کم یو دېرش نرسانې ولا ورنکي نو دا کار نشي چلېدی.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چیف ایگزیکټیو آفیسر پروفیسر طاهر خان چې د برن یونٹس مشر دی مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده حکومت په مرسته دوی په یو کال کې د خیبر پختونخوا په مختلفو سرکاري هسپتالونو کې د سوځېدلو مریضانو پارا واڈونا جوڑ کری.
حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے 120 بیڈ برنز اور ٹراما اور پلاسٹک سرجری یونٹ جوڑی گی لگیا دے کم باندھے تقریباً 80% کار شوے دے خواہ نہ میاشتے نور ہم لگی چاہے ان علاوہ مونگا پا بنو کے چترال کے پا تیمرگرہ کے 20 بیڈ برنز یونٹ ہم انڈر کنسٹرکشن روان دی واغا با انشاءاللہ پا 31 دسمبر 2013 کمپلیٹ شی. خدا سے پیبت آباد کے لگیا دے 30 بیڈ والا جوڑی گی خدا لا فی الحال لا نہ دی فنکشنل ندی ان شاء اللہ یو کال کے بڈیر غ چینج راشی.
پروفیسر طاہر خان د وینا سر سم چ دغه پنګرانی کی با دا پروجی پخپل وخت مکمل شی. رابع اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د شورو د ورځې 19 پروگرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
د بشری پرمختګ لپاره د پاکستان قومي کمیشن یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د میرداد خیلو سرکاري پرایمري سکول یا استاد فرمان الله ته د کال غوره استاد ایوارډ ورکړل شوی دی.
فرمان الله سره زمون همکار مرکه کړي او په سر کې تری پختلې دي چې د ایوارډ ترلاسه کول وروسته د څه احساس وینې نو موړې وای
زه ډېر خوشحالي محسوسوم چې ماته دا ایوارډ میلاو شو او یقینا خبره ده چې دا ډېر لوی ایوارډ دی او په ټوله خیبری جنسۍ کې زما ټاکنه وشوه د ایوارډ لپاره
ان سی ایچ ڈی چې تاسو له دغه ایوارډ درکړ نو د دې شاته څه داسې نوې خبرې وي یا څه داسې نوې کارو چې تاسو په خپل سکول کې کړای وو
زه چې په شروع کې ګورنمنت سکول لکل رالم نو ما وکړه چې د ګورنمنت سکول د امتحان چې کوم د عملو دا ما ته دا څه کار کېده چې لکه کمزور غوندې وو په کتاب کې به ماشومان او سبقونه اوریدل نو ما پړم بزل باندې په خپل سکول کې د خپل مشرانو افسرانو په اجازه سره ما دا کار شروع کړ چې ما ماشومان په تحریر ډول باندې امتحان اخیستل شروع کړ پارچې مې ول جوړ کړې او په اخ کې ما کمپیوټر باندې ما ول پارچې کمپوز کړې او په هغه کې ما ماشومان امتحان واخیست کله چې مونږ امتحان واخیست او رزلټ انعامونه مور کول نو مونږ پکې افسران راغوښتي او په دې داسې یو قسم و چې هغه دویش کاله سرویس او هغه ما ته وی چې ما په دې خپل دویش کاله سرویس کې ما داسې پرایمری سکول نه لیدلای چې په هغه امتحان په پرچو کې اخیستای او به ماشومان له دا ان مطلب دا دومره انعامونه اعزازونه کپونه او مډل یو دار وړي او دویم کار دا و چې مونږ د ماشومو تعلیم سره سره ماشومان د ذهني ازمایښت پروګرام کوو چې دا په نورو سرکاري سکولو کې نشته
نو مخ کې مصیر دی
نو زما به دا کوشش چې خاص تور باندې مونږ کوم قبایلی ماشومان دي چې دا د تعلیمي په میدان کې ډېر رسته پاتې شوې دي زه به کوشش کوم چې دا د نور ملک په سطح باندې یعنی دا تناسب چې د تعلیمي معیار کوم مونږه قبایلی سیمو ډېر کم دی زما به دا کوشش چې دا ریشو زیات کړم او مخکې یبوزم
د قبایلی سیمې نور استادانو له څه پیغام ورکوي
دا یو محترمه او ډیره ښه پیښه ده زه د علاقې ټولو استادانو ته دا وینا کړم په دې خصوصي موقع باندې چې دا ماشومان چې موږ سکول لرازي او مور پلار یې موږ ته را لګي نو تاسو ټولو نه دا درخواست او اپیل دی چې مهرباني وکړئ دې ماشومانو له د زړه د کومې نه توجه ورکړئ چې دا قبایلی ماشومان چرته چې د تعلیم تناسب ډیر زیات کم دی چې دا مونږه د ملک د سطح سره
تاسو د خبرې جمسې د میرداد خیلو سرکاري پرایمری سکول استاد فرمان الله مرکه اوریدله چې د بشري پرمختګ لپاره ورته د پاکستان د کمی کمیشن لخوا د غوره استاد جایزه ورکړل شوې ده او اوس با یو بل ریپورت وورو د شبکدر د سارو په منډه کې د پیښور او نیستي کول نو صدا ګرو ساروي راوستي دي چې د ولس په وینا ډیر په ګران نرخ خرڅول کیږي خو سوداګر وایي چې غی ته د اختر په موقع ساروي په زیاته بیه ملاویږي او بیا کرایا خورا کو د لارو سرکاری ټیکسونه په هم سیوا کیږي نو ځکه د سارو نرخونه یې زیات لګولې دي تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د روان لوی اختر لپاره د سارو سوداګرو منډیانو ته د خر سروي وستلې دي خو اخستونکي وایي چې بای ډیره زیاته ده نو هغه نشي کولای چې ګنې د خپل خوخي سروي په ارزانه بای واخلي او د قربانی فرض پر پورا کړی د شپقدر د سارو په منډی کې د نږدې کړیو او لوپی خبره سوداګرو سروي راوستیو چې پکې غویان بزی ګډان او میخه چې سوداګر ورته جوټي نوم اخستلو شامل وي د یو طرف د حسین سره مخبري وکړلې هغه وویل چې ډیر د لری راغله چې سروي واخلي خو قیمت ډیر زیات دی نو اوس به تشلاس کوړته زی
سروي خو بس اوس ګران دی ورسته لا پته نه لګي سوره دی پاس مطلب دا کارزانیږي اوس خو خلک ډیر مطلب راټونه چات وای کنه وسته بګورو کنه کاغستې شو خو ټیکتنو کو بیا خامخوس مجبورن باخلونو
منډی تراغلی یو بل مشر ایاس خان اول چې د سروي قیمت هسې هم زیات دی ولې دا خستو ورستو پر نور خرصونه لاسي وادي
قربانه دوره پر غيام خري زردو زرګو غيام خري او د سری خامخ حضرت سروي من برګاډ ایم نسی حساب ابن سبا جلالین په بدر لنا لالي میخه میخه وړو کې نم چراول یو خبر دا غو چاړه راخل دی کو وړو کې پیدا کم زر روپیو
اسمت الله نو میو سپینګری چې د کالا منډی په خبر نه دوه سروي د خرص لپاره د شپقدر منډی ته راوستیو او هغه سره خبر وکړل
او دې خورې تقریبا تقریبا چې شپږ روپیا خورې دي جین زموږ مخ کې ګران یې غشي زکه کنه جیو خود ګران یې قرباني ده کنه
ګل دراز خان هم سروي راوستیو هغه د یوې میخي د نن شپږ میاشتې وړاندې بیا او نن نه بیا داسې وخایله
پک میاشت مخ کې چې په 50 کې نو سپویا کیږي پاتیا کیږي د 15000 روپیا لکړې بدل شي دا نه پنجاب نه راولي روډ نه راولي او بس خرشي به کوګند خبره یو ساری باندې سلور او پیند زر روپے برابر دی
دا زیاتره خستون کو پوینه کله چې اختر رانس دی شنو هغه به بیا سروي واخلی زکه چې په دغه ورځو کې قیمتونه لک کم شوي وي او سوداګر هم د سرون ځان خلاصوي. یاد دی چې د مرکزی رویت هلال کمیټه اعلان کړي چې لوی اختر باید روان میاشتې پوش پارسم نیټه نمانځل شي.
د افغانستان د ننګرهار په بیسودو کې بیګا د اوچري او د تیرې د موسیقۍ محفل جوړ شوی و. د محفل جوړونکو ویلي دي چې دا قسمه پروګرامونه د کلتور د ژوندي ساتلو لپاره ضروري دي. باز محمد عابد په رپورټ جوړ کړی دی چې په موسیقۍ شروع کیږي.
د کلیوالي موسیقۍ دا بندر تیر شپه د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند میسف کلی کې د کونړ سیند پر غاړه په یو دیره کې جوړ شوی و. د دغه بندر تابع د سیمې یو تن شاعر ضیاءالدین همتمل کړی و چې په کلیوالو ځوانانو سربیره یې ورته د جلال آباد ښار نه هم ګڼ شمېر شاعران او لیکوال وربللي ول. ضیاءالدین همتمل وایي چې د کلیوالي موسیقۍ دغه بندر یې په دې خاطر جوړ کړی چې د ډیری پخوانی دود یو زلبه را ژوندې کړی.
ځینې کړیو هغه ټولې خوشحالیانې موږ نه اخیستي ده. د ډیری ټنګ ټکوردار سلمان زتللې دي نو په دې وجه مې دا را وغوښته چې بیرته دا د ډیری دود را ژوندې شي، دا ټنګ ټکور را ژوندې شي. ټول شاعران او لیکوالان را سره په ګډه کینی او دوی ته یو محلي موسیقي برابر کړم. نو اوس هغه د محلي موسیقي روانه ده، زم ته خوند اخلم او زما دوستان هم ته خوند اخلي.
شاعر او لیکوال استاد لال پاچا ازمون هم د موسیقۍ په دغه بندر کې ګډون کړیو. نو مغوړی د کلو په دیرو کې دغه شان کلتوري بندارونه د امن دراوستو په لار کې یو ثابت قدم ګڼي.
کوم غواړو چې په سیمه کې امن راشي، سوله راشي، سوکالي راشي، موږ باید دغه سي ډيري وجري ته ودیګو او خوخی باید په خوخی باندې ومنځو. که زموږ په کلو او باندو کې بیا دغه خپل فرهنګ را ژوندې شي، کلتور را ژوندې شي چې زموږ پلرونو او نیکونو موږ ته په میراث باندې پرې خره، زه په یقین سره ویلای شم چې په دې وطن کې به سوله مرشي او امن راشي او خلک به د جنگ نفرت او کرکه ولري.
شاعر او لیکوال نقیب احمد تلوایی چې ډیر وخت وروسته د کلیوالي موسیقۍ په بندر کې ګډون کوي.
هغه ورکی سندرې ولسی سندرې بیرته را ژوندې شوې. خلک په ډیر شوق او ذوق باندې ناسي غټ واړه او هغه صحنه ماته انزور شو چې پخوا مېرمنې په دې کوټو په سرونو ولاړې په دیوالونو مخ کې صحنه ماته انزور. خوښته ډیر خوند او مزه منګ دې مجلس نو واخیستله.
د موسیقۍ په دغه بندر کې ځوان سندرغاړي سید الله د خپلې هنري ډلې په مرسته په خوانې بدلې او سرو کې وویل.
او جانان پخټ کی او سپسم کا کنا سما بدشي مزوان پکور ما کی جوړي کی دپي خاور سرګرما کی شلا سنا او بدشي
وړیا وایي چې د اهل ذوق لداد د ډیر خوند واخیست.
منم سید الله دې ډیر خوش شمشیران ناغلی او ډیر خوش شیرونه مونږ ویلي او چې مونږ ته داد را کو نو مونږ ته ډیر عزت راو بخل مونږ ته ډیر خوند را کوم.
د موسیقۍ دا بندر چې د شپې په 9 بجو پیل شوی وو او تر 1 بجې پورې دوام وکړو چې په کلیوالو ځوانانو سربیره پکې د کلی ماشومان او مشرانو هم ګډون کړی وو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دنیا کی ہم لتا چکا یزد د قیامت.
اوریدونکو مشال لیڈی او تاسو ر اوس په د خبرونه په خیره کې یو وار بیا د احمد شاه زمينه لند خبرونه وورو.
د پاکستان پنجاب حکومت تر بندیز لاندې پر ګرځول سو یو شمیر ډلو د قربانی د سرمنو پر اغونډولو بندیز لګولې دي. په دې لړ کې پر ماشام د پنجاب د داخله چار د وزارت لخوا یو خبر پانه جاری شوی چې ټول درویشت ډلې پکې یاد شوی دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وايي مرکزی حکومت له وسوالو طالبان سره د خبرو اترو سلسله شروع کړې ده او تمه ده چې ډیر ژر به په هیواد کې امن راسي. نوموړي پرون په پېښور کې له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې تاریخ انصاف دا دریز لري چې د امن لپاره اول مذاکرات پکار دي او که کامیاب نسی نو بیا پر نورو لارو چارو غور کېدای شي. ټاکل شوی چې د اسلام آباد په ګډون به په پنجاب سبا کې د راتلونکو درو میاشت لپاره سینجی سټیشنونو ته د ګیس ورکړه بندوي. د پاکستان د پیټرولیم او قدرتي وسلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی نن په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د نومبر، ډسمبر او جنوري په میاشت کې به سینجی سټیشنونو ته د ګیس سپلای بندوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي قسم پاکستان د افغان طالبان دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی، خو هغه نه په خپل خواښ له چا سره رابطه کولای سي او نه هم تګ راتګ. امریکا وایي هیله مند ده چې له افغانستان سره به له دغه هیواد د نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکایي ځواکونو پر راتلونکي رول لوزنامه ژر پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو وایان پر نوول چې دواړو خواوو په دې لړ کې پرمختګ کړی دی. د ایشا پیسفیک هیوادونو مشرانو خپل کلنۍ غونډه نن پای ته ورسوله او ژمنه یې وکړه چې د سوداګرۍ د آزادولو او د دوامداره ودې د ټینګولو هلې ځلې به دوه برابره کړي. د لیبیا حکومت د امریکا سفیر ایزار کړ او د ځنګړ ځواکونو دغه عملیات پاړې ورسخه وضاحت وغوښتي چې په ترابلس کې د القاعده شبکې مشکوک ابو انس الیبی پکې نیولې دی. او د فزیکس په برخه کې د نوبل د 2013 کال نړیواله جایزه نن د سویډن په مرکز سټاکهولم کې اعلان شول. دا جایزه د بلجیم او برتانیې دوه ساینس پوهانو فرانسوا انګلرټ او پیټر هیکس ورکړل شول چې دوی د هغو کوچنیو ذراتو څېړنې کړي چې د کائناتو تشریح پکې کیږي. د سول لپاره اټکل شوې جایزه به د جمعې پر ورځ د ناروې په مرکز اوسلو کې اعلان شي.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو د ماخام د شپږ بجو نه وروسته پر دې موجونو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل، احمد شاه اعظمي او تکنیکی همکار جبار بریال تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.